کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشهې د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو څه اجمل اند هرکلی کوم. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې ځنډول شوي خو ژر به اعلان شي. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم لرو. د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې ساعت کې اورېدلی شئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. فریبا ظاهر در اورئ.
سر کې د مهمو خبرونو سرچکې د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پایل خبر ورکړ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان تعلیمي کال کې ښوونځیو ته د نوي جذب سویو ماشومانو شمیر د تیر کال پرتله لوړ سوی دی. او د امریکا ولسمشر یو ځل بیا د سوریې له شمال څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه د پریکړې دفاع وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پایل خبر ورکړ. د دغه وزارت په ویلامی کې ویل سوی دی چې د عملیات تیر شپه له دریو استقامتونو لکه ډنډ شهاب الدین، ډنډ غوري او کلګي سیمو څخه پایل سوی دی. ویلامی زیاتوي دغه عملیات به تر هغو دوام کوي چې بغلان د دوی په وینا د تروریستانو څخه پاکیږي. دفاع وزارت تر دې وړاندې په بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو کې هم پراخ عملیات کړي دي چې د دې وزارت په خبره ډیری سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته ونیولې او د مهمو افرادو او مندانو په ګډونې لسګونه طالبان ووژل. افغان امنیتي چارواکي د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د دولسو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د امنیت قمانداني د رسنیو دفتر نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا کسان تېر شپه د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې ووژل شول. د اعلامیې له مخې په دې عملیاتو کې د یو شمېر ماینونه هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان تعلیمي کال کې ښوونځیو ته د نوي جذب سوي ماشومانو شمیر د تیر کال پرتله لوړ سوی دی. د دغه وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې نن ویل سوي چې یوازې په سړو سیمو کې چې 28 ولایتونه پکې شاملېږي نږدې 850,000 زده کوونکي د ابتدایي دورې لومړیو ټولګیو ته جذب سوي دي. اعلامیه زیاتوي د نوي جذب سوي زده کوونکو 43% یې نجونې دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي په روان تعلیمي کال کې یوازې په سړو سیمو کې ښوونځیو ته د نویو شامل سوي زده کوونکو شمیر په تیر کال کې د سړو او تودو دواړو سیمو د نوي زده کوونکو پرتله 10,000 ډیر دی. د اعلامیې له مخې دا مهال لا هم په تودو ولایتونو لکه کندهار، هلمند، فراه، لغمان، نیمروز، کونړ او ننګرهار کې د زده کوونکو د جذب لړۍ دوام لري. د پوهنې وزارت په 1998 کال کې د 1,000,000 نوي زده کوونکو د جذب هدف ټاکلی و. زموږ غلاس د رادیو ری په داسې حال کې چې د امریکا یو جګپوړی پلاوی ترکیې ته پر لاره دی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځي یرغل ودروي، ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا له دې سیمې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره د خپلې پریکړې دفاع وکړه. ټرمپ دغه ورځ د خبرو د ناکامېدو په صورت کې انقرې ته خبرداری ورکړ چې ویجاړونکي بندیزونه به پرې ولګوي. ولسمشر ټرمپ چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د ایټالیا له ولسمشر سره په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې، له دې سیمې د شاوخوا 1,000 امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او زیاته کړې چې له ترکیې سره په دغه کړکیچ کې روسیه له سوریه سره مرسته کوي او دمشق هم له کورد وسلوالو سره، نو متحده ایالات ورسره کومه ستونزه نه لري. د وی سوریه او ترکیه شایي جګړه وکړي. سوریه د کوردانو ملګری ده. کوردان ډیر ښه خوندې دي. پر دې سربېره دوی پوهیږي چې څرنګه جګړه وکړي. په هر صورت دوی یعنی کوردان پرشته نه دي، خو له موږ سره ول دوی پرشته نه دي. ولسمشر ټرمپ ویل دی په دې باور دی چې په ترکیه کې د مرستیال مایک پانس او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو لیدنې کتنې به بریالۍ وي. دغه پلاوی به هڅه وکړي چې ترکیه د سوریه په شمال کې هغه پوځي یرغل چې له پیله یې یوه اونۍ وځي ودروي. انقره وایي د دې پوځي یرغل هدف دا دی چې سیمه له کورد وسلوالو پاک او یوه نوې خوندي سیمه رامنځته شي چې سوریایي کډوال پکې بیرته ځای پر ځای شي. او له اروپای ټولنې د بریتانیا وتل یا پات کېدل د سوریه په شمال کې د ترکیه پوځي یرغل او د اروپای ټولنې پراخوالی به د دې د 28 غړو هیوادونو د دورځنی سرمشریزي چې نن په بروکسل کې پیلېږي د اجنډا مهم مسایل وي. که څه هم د بریتانیا او اروپایي ټولنې مرکچیان پرون یوې موافقې ته ورسېدل، خو په دې سرمشریزي کې به مشران به هغه قانوني اسناد ونه ګوري چې له مخې یې بریتانیا له دې ټولنې وځي. د دواړو لورو مرکچیان پرون د اضافي مالیې د معافیت پر یو میکانیزم سلا شول، خو هر احتمالي تړون بیا هم دې ته اړتیا لري چې د بریتانیا او د اروپایي ټولنې د غړو پارلمانونه یې تصویب کړي. په دې سرمشریزي کې به د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي یرغل په وړاندې د دې ټولنې غبرګون هم وڅېړل سي. دې ټولنې په سمبولیک اقدام کې ترکیې د وسلو پر ورکولو یو څه محدودیت وضع کړی دی. د هغه تړون له مخې چې په 2018 کال کې د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ سوی، ترکیې منلی چې له جګړه ځپلې سوریې به د کډوالو بهیر سخت کنټرولوي. د هېواد په خپله خاوره کې شاوخوا 3,600,000 کډوالو ته پناه ورکړې ده. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ځنډول شوې وي خو ضربه اعلان شي.
مونږه تر ډېره حده پورې خپل کارونه تکمیل کړي دي او کوشش دا روان ده چې انشاءالله ډېر زر به د افغانستان خلکو ته قسمي او ابتدایي نتایج ورکړي.
دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ دی. څرګندونې به یې په یو ریپورټ کې دروابرو. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو د مالیې وزارت یو کارکوونکی وشلې. نصر
تېره ورځ د افغانستان د خلکو دښمنانو څرګنده چې د مالیې وزارت یو کارکوونکی هغه له ځان سره وړی دی.
په دې اړه بام تفصیل ولرو. دا بام واوري چې د پولیو د کمپاین په اړه ویل کیږي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې په نام نو سیمو کې البته دا کمپاین یو وار بیا پلی کیږي. که وختو په خوست کې به مو له هغه ریپورټونو هم خبر کو چې د جلغوزیو د قیمت له لوړېدو وروسته دغلته د خلکو ترمنځ د جلغوزیو پر سر قومي او سیمه ییزې شخړې رامنځته شوې دي. همدارنګه د خبرونې په دوهم نمایي کې د مخکښ خز پروګرام اوریدلی شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې ځنډول شوې وي خو ضربه اعلان شي. دا کمیسیون همداراز وایي چې سرور یا د معلوماتو زیرمتون ته د رایو د لیږدولو پروسه بشپړه شوې ده. رحمت الله افغان موضوع تعقیب کړی. هم د اوس د کابل په سټوډیو کې د افغان سب خبرونې ته ستړی مشي تفصیل لتاورو.
مننه ان صاحب، لکه تاسو یادونه وکړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي چې کارونه یې نږدې په بشپړېدو دي. حبیب الرحمن ننګ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې ډېر ژر به قسمي او لومړنۍ پایلې اعلان سي.
مونږه تر ډېره حده پورې خپل کارونه تکمیل کړي دي او کوشش دا روان ده چې انشاءالله ډېر زر به د افغانستان خلکو ته قسمي او ابتدایي نتایج اعلان کړو. مونږ هغه د بایومټریک دستګاوې چې د هغې ریزلټ شیټونه سیستم ته انتقال شوي وو 100% هغه مونږ تکمیل کړي دي او د هغې ډیټا انتقال شوې ده.
که څه هم نن په دې اړه ونویل چې کله به دا پایلې اعلانېږي، خو په انتخابات خپلواک کمیسیون ته یو باوري کمیسیون کې یو باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ممکن په دوه ورځو کې قسمي پایلې همدارنګه یو اونۍ وروسته لومړنۍ پایلې اعلان سي. دا همدارنګه وویل چې کارونه نږدې په بشپړېدو دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په 20 اعلان سي، خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وویل چې دوی په کارونو کې ځنډ راغلی دی. لامل هم دا و چې د انتخاباتو نو وروسته به څو ورځې وروسته درې ورځې ناظر بنسټونه همدارنګه د کاندیدانو ناظرین په دې ته نه حاضرېدل چې دوی سیستم د رایې د انتقال نظارت وکړي. همدارنګه چې کله په مرکزي سرور باندې هکرانو برید وکړه، همدارنګه د ناظر بنسټونه او د کاندیدانو ځینې څارونکي ناخوښ وو تر څو د دوی رضایت حاصل سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وویل چې دوی شپږ ورځې ځای کړي دي. که شپږ ورځې ورنه لري سي، دوی له پلان سره سم د خپل کارونه مخکې وړي دي او ډېر ژر به لومړنۍ پایلې اعلان سي. افغانستان سره.
ډیره زیاته مننه کوم رحمت الله افغان و چې لا کابل ریپورت را کاو او تر مو اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دا ولسمشر د انتخاباتو لومړنۍ پایلې زندول شوی خو ضربه اعلان شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیرته کابل تسنین ګوډه کورنۍ شار وزارت وایي طالبانو د مالی وزارت یو کارکونکي وژلې. دا د وزارت وایي نصرت رحیمی د امول چې طالبانو د مالی وزارت د بودیجې د ریاست سیکرتر لومړی وژلې او بیا یې په راکټ وشتلې چې یوازې ایرې پاتې دي، خو طالبان بیا ردوي چې دوی به دا کار کړی وي. زما بلې همکاري فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړی ده او همدا اوس د کابل په استودیو کې ده. فیروزه جانې، خبرونې ته ستړي مشي، تفصیل به له تاسو واورو.
مننه انسب. د مالی وزارت د بودیجې ریاست سکرتر چې زینتونه البته زینتونه نومې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د کابل په ارغندې سیمه کې دی و هدفې وژنې پلان لمخې وژل شوی دی. د کورنۍ چار وزارت وایي نصرت رحیمی وایي د مالی وزارت دغه کارکونکي طالبان وژلی دی.
تېر ورځ د افغانستان د خلکو دښمنانو په ارغندې کې د مالی وزارت یو کارکونکي هغه لزان سره وړی دی. لومړی په دازو سره شهادت رسولای ورسته پراکټ باندې وشتلای لواده مرغه فامیل ته هم دونه پاتې دي چې هغه دیواله کېږي ورته پاتې دي. دښمنانو او طالب ترهګرو خپل ورسته وحشي تیرای او ظلم بیا څرګند کړ.
خو طالب مویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې مالی وزارت د کارکونکو وژل د دوی کار نه دی. تر دې وړاندې په کابل کې میدان وردګو د جغتو ولسوالۍ ولسوال راز محمد وزیری هم د طالبانو لوري وژل شو چې طالبان یې لاستراوړنه بولي، خو کورنۍ چار وزارت وایي د نوموړي د قتل عاملین یې وژلي دي. همدارنګه د کابل د دوو بیلابیلو سیمو د دوو ښوونځیو مدیران هم تیرونی په جنایي پیښو کې هدف وګرځول شول چې د غفور ندیم ښوونځي مدیر ووژل شو او سواد حیاتی ښوونځي مدیر بیا ټپی شو. هغه څه چې د کابل امنیه قومندانې هم مني. د کابل امنیه قومندانې ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویلي چې د میزان د میاشتې په لومړیو دیارلس ورځو کې د جرمونو څه باندې نوي قضیې ثبت شوي چې یو 50 قضیو ته رسیدنه شوې ده. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه کوو. فیروزه عزیزی وچی له کابل یې په ورستیو کې د هغه وژنو په اړه معلومات راکړل چې پکې دولتي کارکونکو او همدارنګه د دولت د ملکی برخو کارکونکو په نقل شوی، د ځینو پرې په طالبانو او د ځینو نورو یې په جنایتکار او ډلو اچول شوې ده. دوستانو، تاسو موږ له ازادي راډیو ناوړي وس هم خاطر پر دې سلسله اقتصادي خبرونه سره.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په هیواد کې د تیر کلونو په پرتله سکل د تازه میوه او سبزیجاتو د حاصلات په برخه کې 10% زیاتوالی راغلی. د دې وزارت وین اکبر رستمی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د میوه او سبزیجات ترڅنګ د غلو حاصلات هم زیات شوي. د ښاغلي رستمی په خبره سکل یوازې د غنم په حاصلاتو کې 20% زیاتوالی راغلی چې علت یې له بزګرانو سره د حکومت له لوري د منظمو برنامو شریکول دي. د کرنې وزارت په داسې حال کې د تازه وچو میوه د حاصلاتو زیاتېدو خبر کوي چې اوس هم کرنیز محصول د مناسب بازار نشتون د بزګرانو پر وړاندې یو جدي اندېښنه ده. د هرات سوداګری او سنۍ خونی چارواکي ویل غونډیو هیوادونو د سوداګریزو توکو قاچاق دی ولایت ته هراتی سوداګر اندېښمن کړي. د دې ولایت د سوداګری او سنۍ خونی جریوي عامر خلیل احمد یارمن د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل سره لدی چې د قاچاقي موادو د مخنیوي لپاره له حکومت سره اندېښنه شریک شوی، خو تر دا مهاله حکومت اغیزمن ګام په دې برخه کې نه دی پورته کړی. د خاګل یارمن په خبره غیر قانوني سوداګریز توکي لکه صحي دواګانې په ورځني ډول ایران او ترکمنستان لارو هرات ته راوړیږي چې دغه چارې په هرات کې یو شمیر فابریکې زیانمنې کړي. که څه هم ښاغلی یارمن په دې اړه دقیق شمیر نه ورکوي، خو وایي چې په ورځني ډول سوداګریستو کې په غیر قانوني توګه زیات هرات ته راوړیږي. د افغانستان د جلغوزو تولیدات 80% له پکتیا ولایت څخه کیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت په پکتیا کې هر کال 4000 میټریک ټونه جلغوزه تولیدیږي. د دې وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل د جلغوزو د ښه بازار پیدا کولو لپاره افغان حکومت په ځانګړي توګه اړوند ادارو پوره پام نکړي چې په لکه به د افغانستان او ایزیت شي. د رستمی په خبره د جلغوزو د قاچاق په اړه افغان حکومت په ځانګړي توګه کرنې وزارت یو مشخصه کړنلاره جوړه کړي چې لمخې به د دې وچ میوې د قاچاق مخه په کلکه ونیول شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په لاندې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته افغاني 25 پوله، یو یورو شپږتی افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 ویا پوله، یو انګلیسي پاون 99 افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 15 تیا پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
کوم وای دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د ترکیې په لور ټاکل شوې ده چې د امریکا یو جګپوړی پلاوی د سوریې په شمال کې د ترک ځواکونو د یرغل په اړه د ترکیې له مشرانو سره وویني. په دې موضوع د خبرو لپاره عصمت څاروان سټډیو ته راغلی دی. څاروان صاحب، لومړی راته دا ووایي چې د ترکیې په اړه د امریکا د ولسمشر په تازه څرګندونو کې څه دي؟
لکه څنګه چې انصاب تاسو ول، د امریکا یو جګپوړی پلاوی ترکیې ته پلاره ده چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځي یرغل ودروي، او په دې سیمه کې چې له یوې اونۍ څخه باندې یوې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده اوربند ټینګ کړي. تاسو د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو پوښتنه وکړه. پرون ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې سیمې د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره د خپلې پرېکړې دفاع وکړه. ټرمپ دغه راز د خبرو د ناکامېدو په صورت کې انقره ته خبرداری ورکړ چې سخت بندیزونه به پرې ولګوي. ټرمپ چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د ایټالیا له ولسمشر سیرجو ماتری لا سره په یو خبری غونډه کې خبري کولې. لدې سیمې د شاوخوا زرو امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او زیات یې کړه چې له ترکیې سره په دغه کړکیچ کې روسیا له سوریې سره مرسته کوي او دمشق هم له کورد وسلوالو سره، نو متحده ایالات ورسره کومه ستونزه نه لري. دا د دې خبره وه. د دې خبرې سره ورو
Syria and Turkey may fight. Syria is friendly with the Kurds.
دوی وایي سوریا او ترکیه شایي جګړه وکړي. سوریا د کوردانو ملګری ده. کوردان ډیر ښه خوندي دي. پر دې سربیره دوی پوهیږي چې څرنګه جګړه وکړي. په هر صورت دوی یعنی کوردان پرښتې نه دي، خو له موږ سره ول دوی پرښتې نه دي.
دا راته وایي چې آیا له دې سره ښاغلی ټرمپ هیله لري چې د خبرو له لارې به ترکیه وهڅولی شي چې د سوریې په شمال کې جګړه ودروي؟
هو، ولسمشر ټرمپ وویل په دې باور لري چې په ترکیه کې د ده د مرستیال مایک پینس او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو لیدنې کتنې به بریالۍ وي. دغه پلاوی به هڅه وکړي چې ترکیه د سوریې په شمال کې هغه پوځي یرغل چې له پیله یې یوه اونۍ وزي ودروي. ټرمپ وویل که د ترکیې له چارواکو سره خبرې ناکامه شي پر ترکیې به بندیزونه ولګوي، ګمرکي تعرفې به پرې نورې هم لوړې کړي او ځینې نور اقدامات به وکړي چې نتیجه به یې د ترکیې لپاره ناوړې وي. په تېره بیا اقتصاد به ویجاړ شي.
ترکیه د سوریې پر شمال د یرغل په اړه څه ویلي؟
انقره وایي د دې پوځي یرغل هدف دا دی چې سیمه له کورد وسلوالو پاک او یوه خوندي سیمه رامنځته شي چې سوري کډوال پکې بیرته ځای پر ځای شي. خو حقیقت دا دی چې ترکیه ویره لري چې که دلته د کوردانو یو خپلواک حکومت جوړ شي نو دوی هم کوردان لري، پی کی کی ډله چې له کلونو راهیسې هلته د بیلتون غوښتنې لپاره جګړه کوي. نو دوی وایي چې دا به د ترکیې په کوردانو یا کورد میشتو سیمو اغیز وکړي او ترکیه به یا د ترکیه زبکری بشپړتیا به له خطر سره مخامخ شي.
ډیره زیاته مننه کوو. عصمت څاروان وو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه وروستیو څرګندونو یې خبر کړو چې د سوریې په شمال کې د ترک ځواکونو د یرغل په اړه د ترکیې د مشرانو سره د لیدنې په اړه کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د پینټاګون پیسې د امریکا او مکسیکو په سرحد د دیوال بیارغونې ته ځانګړې کړي. په دې پیسو کې هغه لسګونه میلیونه ډالر هم شامل دي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه د دې دیوال رغونې ته ورکړل شوي دي. احمد تکل را سره په سټډیو کې دی. په دې اړه نور تفصیل تکل صاحب له تاسو
مننه کوم. ان صاحب، ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پریکړې پر وړاندې اعتراض کړی چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه لپاره د پینټاګون څخه باندې 200 میلیون ډالر یې له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړولو بودیجې ته انتقال کړي. د دې دیوال د رغونې ژمنه ښاغلی ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال کړې وه. مخکښو ډیموکراتانو دفاع وزیر مارک اسپر ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د دې پریکړې لیک له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې له بودیجې څخه هم 109 میلیون ډالر ایستل شوي دي. په لیک کې راغلی دی چې دفاع وزارت دې ته اړ ایستل شوی دی چې له دوو انتخابونو څخه یو غوره کړي، یا به دا پیسې په افغانستان کې د هیروینو د تولید د مخنیوي لپاره د پوځي اقداماتو د ګړندي کولو لپاره لګول کیږي، او یا به د هغه دیوال د رغونې لپاره د اضافي بودیجې لپاره ځانګړي کیږي چې د امریکا خلکو یې هیڅ راز ملاتړ نه دی کړی. د دې هڅو مشري ډیموکرات سناتوران دک دوربین، پاتریک لیاهی او چک شومر کوي. دوی وایي چې د افغانستان مخدر مواد د طالبانو د عوایدو مهمه سرچینه ده، او له پنټاګون څخه غواړي چې خپلې هڅې لا زیاتې کړي څو طالبان له دې حیاتي سرچینې بې برخې شي، او له دې سره په افغانستان کې دننه او بهر د هیروینو د کارولو امکان راکم شي. ټرمپ د مکسیکو د دیوال د رغونې لپاره د پنټاګون له بودیجې څخه تر دې دمه څه باندې شپږ میلیارد ډالر راګرځولی دي. د مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونه د کانګرس د ډیموکراتانو او ټرمپ ترمنځ هر کال د بودیجې په اړه په بحثونو کې د لانجې یو مهم علت وي. د مثال په توګه ټرمپ په تیر ژمي کې د دې دیوال د رغونې لپاره د څه کم 1.5 میلیارد ډالر بودیجې د خبرو له ناکامۍ وروسته د بیړني حالت یو فرمان ورکړ، او له دې سره یې دا فرصت ترلاسه کړ چې د پوځ د رغونې له حساب څخه د دې رقم 3 چنده د دیوال رغونې ته ځانګړي کړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. احمد تکلو چې ترې وام اوریدل د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د پینټاګون پیسې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونې ته ځانګړي کړي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پولیو د واکسین 15 ورځنی کمپاین په نام نسیمو کې هم پلی کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت مسولین وایي د کمپاین په دې دور کې به د هیواد په 2 ولایتونو کې 8 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو ښکته وي واکسین شي. خان محمد سیند په اړه نور تفصیل سره.
د پولیو د ختمولو سراسري کمپاین چې د عامې روغتیا د وزارت لخوا د میزان په 2 ویشتمه پیل شوی، د همدې میاشتې تر 6 ویشتمه به دوام وکړي. د دغه وزارت مسؤلین وایي د پولیو د کمپاین د پلي کولو په دې دوره کې به 8.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو لږ دي واکسین شي. د دوی په خبره د واکسین دغه کمپاین به د سمنګان او پنجشیر له ولایتونو پرته نور په ټول هیواد کې پلی شي. د دغه وزارت د پولیو د ختمولو د پروګرام مسؤل هدایت الله ستانکزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پولیو واکسین په هغو نامنو سیمو کې چې پخوا پکې نو پلی شوی هم پلی کیږي. د ښاغلي ستانکزی په خبره د پولیو واکسین به په نامنو سیمو کې کور په کور او په نامنو سیمو کې په تیره د هلمند، کندهار او اروزګان په ولایتونو کې به د روغتیایي مرکزونو له لارې پلی شي.
په هغه ځایونو کې چې امنیت پکې دی د کور په کور په بڼه پلی کیږي، او د هیواد په جنوبي سیمو لکه هلمند، اروزګان او کندهار ولایتونو کې به د کلینیکونو له لارې پلی شي.
د ده په خبره خلک د دغه واکسین له پلي کولو سره مرسته کوي، او دا ځل روان کمپاین په هیڅ یوه سیمه کې له ستونزو سره مخ شوی نه دی. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د ختمولو د پروګرام مسؤلین وایي د پولیو د واکسین له پلي کولو سره د وسلوالو مخالفینو له مخالفتونو له امله په هیواد کې د پولیو مثبتې پیښې 10 ته رسیدلې چې وروستۍ پیښه 13 اونۍ د ننګرهار ولایت د خوږیانیو په ولسوالۍ کې ثبته شوه. بیا هم ستانکزه
روسي
پیخه په ننګرهار ولایت کې سب شوې ده. د ولسو پیخو له جملې نه یې 15 په اروزګان ولایت کې دي. دلیل یې په هغه ولایت کې پراخه ناامني ده. همدارنګه وسلوالو مخالفینو په 13 میاشتو کې د پولیو د واکسین په پلي کولو بندیزونه لګولې دي.
ورته وخت کې د هلمند ولایت مسؤلین وایي د پولیو د واکسین کمپاین د دې ولایت په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دی پیل شوی، او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې به هم ډیر ژر پیل شي. د هلمند د والی ویان عمر زواک وایي
کومې سیمې چې د دولت تر پوښښ لاندې دي پیل شوی چې اوس هم دوام لري، او کومې سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي پیل شوی نه دی.
په ټوله نړۍ کې یوازې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې لیدل شوي. د یادولو ده چې دا پیښې د افغانستان په جنوبي سیمو کې چې له پاکستان سره نږدې پرتې دي ثبت شوي دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
وروسته له هغې چې افغان حکومت ته جلغوزیو د صادرولو لپاره لارې چارې برابرې کړې، په افغانستان کې د جلغوزیو قیمتونه لوړ شوي، خو دلته غرونه او ځنګلونه کم دي او د خلکو ترمنځ د جلغوزیو لوړ قیمت د جلغوزیو پر سر شخړې راپورته کړي. د ځینو قومونو او ډلو ترمنځ دغه جنجالونه په هغه سیمو کې رامنځته شوي چې د جلغوزیو ونې پکې دي. پکتیا، پکتیکا او خوست له دې ولایتونو نه دي چې ډېر جلغوزي پکې کېږي. زموږ خبریال احسان آرین په اړه رپورټ راکړي.
د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول خوست، پکتیا او پکتیکا کې د قبیلو او کورنیو ترمنځ په جلغوزیو لرونکو ځمکو او غرونو د ملکیت په سر جنجالونه وروسته له هغه ډېر شوي چې تیر کال د جلغوزیو قیمت په بېساري ډول پورته شو. د پکتیا په ځاځیاریوب بولسوالۍ کې د خیر مینې او زرخیلو کلیو ترمنځ او د خوست په دوامند بولسوالۍ کې د دوو قبیلو ترمنځ شخړې هغه ته ځای پېښې دي چې په ځینو کې یې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې ده. په پکتیا کې د ځاځی آریوب ولسوالۍ اوسیدونکی سید جمال الدین صفخیل او په خوست کې د شمال دوه مند ولسوالۍ اوسیدونکی محمد داود صدخیل ازادي رادیو ته وویل:
پکتیا، پکتیکا او خوست کې د قومونو ترمنځ د جلغوزیو په سر ډېرې جګړې رامنځته شولې چې بدبختانه ځاني او مالي تلفات لري. موږ د حکومت نه جدي غوښتنه دغه ده چې د جګړو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
جلغوزیو ریټ کېږي یا ټیټېږي، د جنجالونه اکثره په دې پورې تړلي دي. په یغرې منطقې کې خلک یو کال بل کال هلته خپل حاصل اخلي، کله کله د خپله پوله خپله برید نخاتوشي، چې نخاتوشي بیا جنجالونه رامنځته کېږي. داسې جنجالونه وي چې کله کله لفظي شخړې وي، کله کله داسې وي چې په مرګ ژوبله هم بدل شي.
د خوست ولایت اړوند د شمال دوه مند ولسوالۍ اوسیدونکی ګلنور خان زدرن بیا په دې سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ جلغوزیو په سر د رامنځته شوې شخړې په اړه وایي:
تقریبا یو لس ورځې مخکې د دوو قومونو ترمنځ، یو کوم د سپیره ولسوالۍ بل د دوه مند ولسوالۍ ترمنځ، چې کومه نښه ترمنځ تسوه، یو ځوان پکې مړ شو او یو دوه کسان پکې ټپیان شو.
د پکتیا امنیه قومندانې وایي له ټولو هغو خواوو سره به قانوني او جدي چلند کېږي چې د ځمکو او غرونو په سر له وسلو کار اخلي او یو بل ته مورچې نیسي. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم ازادي رادیو ته وویل:
دا د پولیسو وظیفه ده چې څوک غیر قانوني کار ترسره کوي هغه به سمدلاسه د قانون منګول ته سپارل کېږي. موږ په دغه اړه باندې جدي کارونه کړي دي او په دغه برخه کې موږ ډېر جدي تر څو قانون په ټولو باندې یو ډول تطبیق شي.
په پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ځمکو او غرونو په سر جنجالونه اوسنی نه دي، خو په اوس وخت کې د جلغوزیو په سر د کورنیو او ډلو ترمنځ د جنګونو زیاتېدل هغه اندېښنه ده چې د دې سیمو له یو شمېر اوسیدونکو سره شته وایي که جدي پاملرنه ورته ونه شي دا ډول احتمالي پېښې او مرګ ژوبلې به زیاتې شي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسو لا پیغامونو
کومه دل من د والي صاحب جناب والي صاحب ته د پښتنه د غریش مصالې څخه څنګه سوال دی چې د کډې کې څه عبادت سره غلې دی په دانه یو لېمو ته ودی د برخ نه ودی لکه چې خلک وایي دا بدل نه دی د په دې کې روپیا خپل کې دی دا برخ لري لاسې لاسې دي کې دا برخ طاقت نه لري ګرته بس کې دی دا کله کوم معلومات سره چې وڅ بس پر زړه لې نه ترې لري دې ته ونه ودی لکه یو کار کې چې دا برخ لې نه جوړ سوي دي کار خلاص شوی.
د غرات ولایت څخه زغیر تمادر وزر ډیر خراب ده. دا ومه چې لیست کنه کنه د ور سره کړی او دا تیم باندې بند کړی چې خپل وطن ته دی کریم نه لري عبدل تن ورتناسته هیڅ شی نه ده. از نو زغ دې مکان پر څه چې وسره
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو ازادي راډیو اووري او ستاسو پیغامونه و چې خبره شول وخت د غرمې دولس نیمې بجې شوې. پر ظاهر استډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي تر اورو.
د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پایل خبر ورکړ. دغه وزارت وایند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات تیر شپه له درې استقامتونو لکه دند شهاب الدین، دند غوري او کلګي سیمو څخه پیل شوی دی. ښاغلی احمدزی زیاتوي دا عملیات به تر هغه دوام کوي چې بغلان له تورستانو پاک کیږي. بلخوا د پروان امنیتي چارواکي په یوه وسلوال برید کې د دوو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته د دوو پولیسو د وژل کېدو په تایید سره وویل چې دا پیښه تیر ماښام مهال وشوه چې پر موټر سایکل سپاره یوه وسلوال کس د دې ولایت مرکز چاریکارو ته څیرمه په یوه امنیتي پوسته کې پر پولیسو ډز وکړې. تر اوسه کوم چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان تعلیمي کال کې ښوونځیو ته د نوي جذب شویو ماشومانو شمیر د تیر کال پرتل لوړ شوی دی. دغه وزارت په یوې اعلامیې کې ویل شوی چې یوازې په سړو سیمو کې چې اووه ویشت ولایتونه پکې شاملېږي نږدې 8500 زده کوونکي د ابتدایي دورې لومړۍ ټولګیو ته جذب شوي دي چې د نوي جذب شویو زده کوونکو 43% نجونې دي. په داسې حال کې چې د امریکا یو جګپوړی پلاوی ترکیه ته په لاره دی چې د سوریه په شمال کې د ترکیه پوځي یرغل ودروي، ولسمشر ډونالډ ترامپ بیا له دې سیمې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره د خپلې پریکړې دفاع وکړه.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې خبر شوی ریپورتونه خبرونه هر وخت چې غواړي په تفصیل زموږ په اړه ازادي رادیو ډاٹ کام کې موندلی شي. او سم د مخکخو خزو پروګرام
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د مخکخه خزی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله مندم چې خوشاله وخت ولری. بیا هم خوشاله يم چې زه مریم توخی د مخکخه خزی پر خبرونه کې ستاسو ترن چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو نن بیا هم درنه فعال ملمنه لرو سره په خبرونه کې چې اغلی رابعه ستانکزی سیاسي فعال سره ده. دوی سره به په کارونو او د خزو لپاره چې کوم کارونه کړی دي لکه مستون سره مخ شوې ده، څومره خسره ناسته پاسته کړې ده او څومره په حقوقي برخه کې خسره د خصوصا کوم کارونه کړې، په دې موضوعات به غږیږو. خو په پیل کې به دوی ته راغلاست یم. غلی ستانکزی تاسو ته راغلاست یم، په خیر راغلی.
مننه. سلامونه تاسو ته او دوی راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشاله اوسئ.
په پیل کې به د لومړۍ پوښتنه داسې کلی شي شوي هم د خو خیر د زده کړو به را پیل کړو.
مکتب مې په کابل کې لوستی، د ادبیاتو پنځه مې لوستی کابل کې. لیسانس په ادبیاتو کې لرم او ډیپلوما په سیاست او رسنیو کې لرم. نو دا مې د زده کړو معلومات
د کوم ځایونه مرا پیل کړه.
فعالیتونه خو مې اجتماعي فعالیتونه مې د مکتب له دورې نه پیل کړی ده. کله زه په مکتب کې وم د ښځو په مختلفو ټولنو سره موضوعات لرلو او هغې نه وروسته داسې ورو ورو چې کله پوهنتون ته لاړم او بیا میرمن بهیر ته لاړم او بیا د ښځو شبکې ته لاړم او له دوی سره مې بیا فعالیتونه ډېر سول.
څنګه مو لیوالتیا وښودله چې باید د ښځو په برخه کې فعالیت وکړي؟
ولا د افغانستان کې د ښځو ژوند ته مو کتلو حالات ته مو کتل دا مې اړین بوللو او دا مې د ځان لپاره یو غوره یو بهترینه لاره ګڼله چې لاره لیدو. دا داسې یوه لاره وه چې زه خپل موخو ته مرسولم او زما هغه هدف او موخه چې د ښځو لپاره خدمت او خدماتو چې زباید خزل لپاره کار وکم او خدماتو کوم د خزي غا تر نړیوالو پوري ورسوم. نو همدا غیلاره وا چې د خزو سره په همدغه ټولنه کې اوسېدل او ځویت لرل او د خزو اجتماعي فعالیتونه کتل چې دغه په کوم حالات کې دي، کوم حالات ته باید ورسو، دغه د ته وسولو چې دغه برخو کې کار وکړو او د خزي غږ اوچت کړو او دغه رواجونه دغه دودونه چې د خزو لپاره مشکلات زیږوي د لمنځه یوسو.
تاسو به خپل کیسه را ته وکوئ چې تاسو کله راووتئ یا مبارزه مو پیل کړه، کوم مشکلات سره مخ شوئ؟
تابن چکله مونږه زه خپل وطلم هاته د خپل کورنۍ لستونو سره د مخالفتونو سره مخامخ ولو چټولو بل چې د شرایط کنه د شرایط تاسو لپاره د کارونو وخت نه د چې تاسو د خزو مشکلاتو په سر ګرځي یا تاسو د حل لارو لټوي تاسو مواجه کیږي. نو دا د پښتني ټولنې یو ډېر لوی ستونزه ده چې خپل کورنۍ، خپل قام، خپل فامیل هم درته په ښه سترګه نه ګوري. سره له هغې چې موږ کله شروع وکړو، ما کله شروع وکړه، ځان مې ثابته کړله چې زه دا کړای شم او هغوی ته مې قناعت ورکړه. له نیکه مرغه چې ما فامیل الحمدلله بیا دومره هغه نه دي چې مشکل سازي یا ماته مشکل جوړ کړی وي، ما سره موافق په ځینو مواردو کې. خو بیا هم ځینې ډېرې ستونزې وي په ټولنه کې، خلکو له خوا، د نورو کلیوالو له خوا، د همسایګانو له خوا، چې دوی د ښځو لپاره څه غواړي، دوی د ښځو، موږ د ښځو لپاره څه نه غواړو. دا خبرې موږ د ښځو لپاره خو اورېدو، یعنی د ښځه په ویل چې موږ د غږ نه اوچتو، دوی ولې وایي د ښځو حقوق چغه وهي، دوی د ښځې لپاره څه غواړي. دغه پوښتنې وي چې بار بار موږ ورسره مخامخ شوي یو او موږ مقاومت کړی، مبارزه هم کړی او موږ دا خبره ورته ویل چې تاسو به اوس موږ ته داسې ګوري، په داسې سترګه به موږ ته ګوري یا په کمه سترګه به موږ ته ګوري، خو په راتلونکي به بیا تاسو پوه شئ چې موږ څه کړي دي. او واقعا زه چې اوس دغه نجونې ګورم چې اوس دوی محصلین دي او هغه چې موږ محصلین ولو څومره توپیر لري، دغه مونږ ولو چې دوی تم لاره خلاصه کړل.
تاسو په دې برخه کې څومره فعالیتونه کړی د ښځو لپاره چې دوی خپل حقوق نه هغه شي او دوی ته مپوهوي ورکړي؟
مونږ چې د ښځو لپاره ما مختلفو نهادونو کې کار کړی دی، د ښځو لپاره پروژې ملارلې او د ښځو لپاره مونږ د ښځو لپاره هغه حقونه غوښتي چې اول هغه اسلامي حقونه دي. له کوم حقونو چې ښځې محرومي شوي دي، کوم حقونه چې ښځې محرومې دي، هغه مرته غوښتي. او په ټولنه کې چې ښځه له کوم ستونزو سره مخامخ کیږي، مخامخ شوې ده، فرض کړئ که یوه ښځه 15 کاله مخکې ښځه له کوره وتله، دغه جرم بلل کېده، یو جرم. نو موږ د دې لپاره مبارزه وکړو تر څو چې دغه له منځه لاړو او د ښځې وتل او له نیکه مرغه چې 15 کاله مخکې چې هغه لغنی واک ته ورسېد، نو دا فرمان صادر کړ چې د ښځې وتل له کوره دا جرم نه ده. همداسې د ښځو لپاره اختصاصي محکمه را جوړه شوله. همداسې دغه د ښځو هڅې وي، دغه همدغه ښځې وي چې غږ پورته کول، همده مدني ټولنه والا، همدغه د ښځو د حقوقو مدافعین وي چې دوی په تلویزیونونو کې، په بحثونو کې، په میډیاو کې خپل غږ پورته کړو چې موږ د ښځو لپاره دغه حقوق غواړو. موږ نور نه غواړو چې د افغان ښځه بیا په کور کې بندي پاتې شي، بیا د ټولو انساني حقوقونه محروم شي.
نه فکر کوم چې اورېدونکی لرې. بل السلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني، څوک د کوم ځینه؟
وعلیکم
السلام، مهرباني، پوښتنه مطرح کړئ.
پوښتنه خو مې دا ده چې هغه مې مسلک دی چې دې څومره ادبیاتو کې، یعنې شعرونه څومره لیکلي دي، یعنې لیکلي، او بل دغه ولولو په باره کې دا څه نظر لري چې یعنې دا ښځې نه خو یو مخبول خدمت چې د افغانستان خلک ډېر غریبان دي، او بل که چېرې د سولې پسې دې کوم اقدامات کړي دي، کوم نظر لري، هغه دې موږ ته ووایي. ډېره مننه.
ډېره مننه. کور ودان غلستان اگزی پوښتنې خو واخیستې.
هو ما شیرونه لیکلی دي، شیرونه مې لیکل، ما شیرونه خپور سویم دي، خو اوس را سره نسته کنه، ما به یو بلګم دته دلای کوله. او د سولې په برخه کې څنګه چې ښځه په یو کور کې، په ټولنیز ژوند کې، په کورنۍ ورځنی ژوند کې رول لري، چې کور کې کور ته څومره آرام او آرامتیا او ښه فضا رامنځته کوي سي، همداسې په سولې کې. د سولې په برخه کې موږ کار کړی ده او تلم غږ اوچت کړی چې د سولې په پروسې کې دې باید ښځو ته ونډه ورکړی شي او د خزي غږ دی اوریدل سی خزي دی الته حضور ولري اغه خزي دی پکې حضور ولري چې هغه په ټولنه کې یو ځای ولري د شخصي منافع لپاره الته نه تللې مونږ ولیدل چې د سولې په نوم کوم کانفرنسونه جوړیدو خارج ته اسی خزي لاړلې چې هغه الته د خپل شخصي نفع او شخصي ګټو لپاره الته خبرې کولې هغه الته د افغان خزي غږ نه وچتول د خزه کدلته کدي مخالفینو لوري د خزه کوي سي چې یو نارنه د تقاني کې چې راسي سولې وکي نور لږ جګړې نه ستړي شوی یو او د په دغه جګړې کې له هر چا نه ډیر خزه متضرر کیږي او خزه پکې زیانمنه ده نو د سولې لپاره مونږ کار کړی مونږ غږ اوچت کړی ولایت ته سفرونه کړي دي د دې لپاره چې خلک دته وڅو چې نور جګړه د حل لاره نه ده راځي ده جګړه بس کوي او سوله وکړي سوله په کومو شرایطو وکړي چې نه د ښځو حق پکې ځای شي د هیڅ یو افغان حق پکې ځای نه شي هغه سي اسلامي مسلماني سوله وکړي او د خیر سوله وکړي چې ټول افغانانو خیر پکې وي
او زیاتره به ښځې د سولې غوښتونکي وي
یقینا بالکل ځکه چې د ښځې زوی پکې له منځه تللی د ښځې مېړه پکې له منځه تللی د ښځې اولاد کې د منځه تللی ښځه پکې کونډه شوې ده ښځه پکې زپل شوې ده ښځه یعنی ما په یو جمله کې مخکې وویل چې ډېره متضرره ښځه ده
تر کوم چې اوریدونکی ده بل اسلام علیکم
السلام علیکم مریم جان سلام تاسو نرمن ستانه دې ته او د ازادي راډیو ته له خبرونه کار کوم
وعليكم السلام کور ودان تاسو په نوم باندې پونه شو مېرمنې کوم یو ځل بیا راته واخلې
مننه مریم جان کشمن ترخیل د کابل ولایت دې صاحب
ترخیل سه بخیر اغلی خبرونه ته مېرمنې کوم پښتنه لري
پښتنه له ستانه دې خور نه راځي مونږ تاسو په افغاني کې نه چې واخلم ډېر مېرمنې له دغه سیستم سره لاس او ګریوان زما کومه دا چې یو بل تاسو باندې بس یو وزراول افغانا څنګه کولای شي چې مثلا تاسو باندې خپل هدف ورسیږي کومه مبارزه وکړي یعنی کومه قرباني ورکړي چې دا خپل هدف ورسیږي او ځان د خپل ملت یو څه کوي یو ټولنه ته ورسیږي
کوروا ده ډیر مننه کوم ترخیل صاحب نو غلی استنګزی پښتنه مهم وخت
مننه سلامونه مونږ ترخیل صاحب ورته ورسیږي بالکل یقینا په افغاني ټولنه کې ډیر د سیخزسته چې دغه سره لوړ همت انرژي او هر سسته خو زمينه نه درته برابر سوي یا دغه جرأت څنګه نه د کړي څنګه باید وکي اول چې یو انسان یو خزه نری خزه چې کله تصمیم نیسي چې زه دا کار کوم یا زه دا کار کوي شمه دا تصمیم نیول تر هر څه اړین او مهمه خبره ده چې د خپل تصمیم نیسي دغه نو روسه د خپل د اهداف او رسیدلو لپاره چې د خپل هدف ته څنګه ورسیږي مستقیم نشو کولای چې یو نفر بام ته وخیزي ته به نغه په زینو باندې پټه پټه جګیږي مراحل لري خزم باید همدا جراتو کی کغه په د تسلی برخه کی کار برخه کی کزان ته یو ټارګټ ولري چې زه باید لاس کال وروسته د غلطیم ان شاء الله اتمن ورته رسیږي خو مبارزه ورته په کار ده مبارزه دین ورته په کار ده چاول باید خپل کورن ته قناعت ورکي د درس نه کې شروع کړي او کله چې غل مکتب نه خلاصيږي ازل بیا هم اغلی او خان سر مخامخ کیږي چې ورته وایي چې د پارتون اجازه نه لري نو دلته بیا هم د ته مجبورې کیږي او ضرورت ده چې دا باید بیا داخله قانوني کی ځان ورته ثابته کی چې دا د ما درس ولري تحصیلات لاره پیدا کوي د خپل درسونو ته باید دوام ورکړي اما غسی د ورورو خپل هدف ته رسیږي
ته ولایت ته سفر کړی ده
ما د افغانستان ډیر ولایت ته سفر کړی چې لږه جمله لغمان جلال آباد کونړ لوګر خوست پکتیا هرات کندهار زابل د ولایتونو ته سفر
نه کړی په ولایتو کې البته د خزري ستونزې کوم ولایت کې ډېرې وي البته
په جنوبي ولایتو کې موږ ستونزې ډېرې دي د خزو په برخه کې د خزو د ژوند په برخه کې څه حالت
کوم برخه کې مثلا
خزي د ابتدایي او انساني حقوقونو په ځینو برخو کې محرومي دي الته مونږ لیدل چې خزه حتی د تازه نه د خپل نوم واخلي خزه کې معرفي کیږي یا د میړه په نوم معرفي کیږي یا د ورور په نوم معرفي کیږي یا د دماغ سړي چې لوټ ده او د فلاني خان لور ده بیا د فلاني خان خور کیږي بیا غن ورسته د فلاني خان خزه کیږي د خزي نوم ته نه اخیستل کیږي
یا د فلاني خان مور وي
او یا د فلاني خان مور بیا له مهر نه چې یو اسلامي حق د لغینه محرومه ده له صحي خدماتونو بيخي محرومه وه خزه د ذکر له پروسې نه بيخي محرومه چې مونږ ورته غږیدل دوی ته بيخي د تعجب وړ خبره ولا سره دې چې مونږ څو ځلې د حج اوقاف د خزو د چارو وزارت او دغه سره د دوی وزارتونو سره په ماهنګي سره چې د خزل لپاره پروژې په هغه سمو کې تطبیقولې سبيخي یعنی د امکان لري خبره ده چې هلته سړی ورسي
وی البته
هلته تعلیمي پروژې وي او اما په هوی برخه کې د صحیح خدمات وړاندې کول دي هلته چې ته وخت وای چې کلینیک ته لاړ شه دې ته ناظر کیږي نه آمده کیږي بې کلامل نو پوښتې وای خوښې اجازه نه راکوي چې بیرته د ښځې لخوا ده دغه تحمیل سوی خبره خوښې وای چې زه خو ډاکټر ته نه تلم ما ډاکټر نه لیدله ما کلینیک زموږ په کلینیک نه وله مونږ هیڅکله دغه شیان ته لاسرسی نه درلود چې مونږ ورته تللی وای اوس نو دا ښځه دې نه کلینیک ته ځي نه ډاکټر ته ځي همدغه کور کې کومړه کیږي که پاتې کیږي دغه کور یا کور د ښځه یا د کور یا د ګور همدغه خبره هلته تطبیقیږي عملي کیږي په ښځو باندې او دا چې په ځینو ولایتو کې الحمدلله اوس خو ځینې مدرسې شته چې د نجونې شپږمه پورزی شپږو کال مخکې په ډیر ولایتو کې مونږ دغه مدرسې ونیوې چې نجونې ورته ورسي کله به مونږ چې ورته ویل چې نجونې باید مکتبونه وایي نجلۍ باید درس وایي دا به حیرانتیا خبره وه چې څنګه یوه نجلۍ درس وایي څنګه بیا به مونږ ورته ویل چې دغه ډاکټر چې راغلی ده دا خو ښځه ده دا خو نجلۍ ده هغه کلینیک ته چې په هغې کې ښځه وه هغې ته اجازه نه ورکوله د خواښې لخوا اجازه نه ورکول کېده چې دا ښځه هلته مراجعه وکړي بیا یو پروسه وله چې په هغې کې هغه صحي کمپاینران چې په هغې کې به قابله وله صحي ټیم به و هغوی به کلي په کلي ګرځېده د ښځو لپاره اما په هوای به ورکولو تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو ولایتو کې حتی داسې و چې ښځې خپله ناظرې دي چې خپل حق یا خپل غږ پورته کړي دلته یې علت تاسو وینئ علت یې هماغه دودونه هماغه رواج هماغه مفکوره ده چې یوه ښځه هماغه مفکوره اخیستی چې زه ښځه یم زه باید غږ پورته نه کړم زبنو بهتر نه خزمه امدغه مفکوره کی په امدغه مفکوره په ما چلوري ماشومه په ماشومتوب کې غیت اندقالی او غیت امده په تحمیلوي ورته وای په بار بار ورته وای چې ته منجلې ته غاک پورته نه کی ورور دل تانه پورته دا ورور دل تانه ډیر زیات حق لري ورور به کوټه پیسې راوړي د غټیږي دغه مسائل دي چې د غنجلې په ذهن کې لماشوم توپ نه یا جلې چې کله پیدا کیږي دیغه او دیالک ترمنځ ډېر توپیر وي خشایباله خوري خجامه به دیالک یالک به کار نه کوي یالک به نازولې نو جلې په همغه روحي سره روزل کیږي غټیږي نو عمر منه ډېری په سوالس کړي او درس کړي کې هغه ودیږي بیا هم دا تحمل ده پی کغه بیا هم دیغه کور نه کوم شکایت کوي کوم خبره وکي امدا توصيه ورته کیږي چې بیا هم گزاره وکاو ته کین او ته تبه خنجلې تبه خخزي امدا د ظلمونو په ځان قبلول ظلم په ځان قبلول دي ظلم په ځان تحمیلول دي او په نورم تحمیلي بیا حالت چې دا غنجلي بیا بیرته مورکیږي د لا ماشومه د امغه خبره قبلې ماشومه ته انتقالیږي چې نسل پر نسل مهم دغه سي بلندغه ستونې سره مخه ده او د خزل په دسي لوی خاند او مشکل ده چې دا باید مونږ چې په دغه نسلونو باندې ذهنیت سازي ونکو ذهنونه یو ته جوړ نکو ذهن یې آماده نکو اما په هوا یې تلور نکو د په ډرامو کې په ساده عامه ژبه کې دوی ته باید واوري ولسي چې دا خبره تر دوی پوری باید ورسیږي چې واخزه کوي چې په پولیسو کې په مکتبونو کې په ډاکټرۍ کې په هر رشته کې واخزه کوي چې کار وکړي او په هغه کې تحصیل وکړي دا د خزي حق د دې ماشومې حق ته چې په کور کې پیدا کیږي دا د ته باید قانوني وسی او دغه مور چې مور د دغه روحیه باید د سره وی چې دغه د ما د زوی او د لور ترمنځ فرق نشته هیني حقوق دوار لري او دوار د څه امکانات وي هیني شکل یو شی به یو شان امکانات باید دوار ته خدمت کوي او دوار د دوار پروزلو کې له هیڅ راز توپیر نه باید کار سره وانه خلی ورور له دې حالت نه بیا منګ تاسو وزو
تاسو ورته سل تابع مفیده تمام شوي البته چې دغه په هوای مو ویوړ او دا پروژې ملته پلي کړ
بالکل البته به مونږ د اول کې به مونږ د کور د زړې خل سره غږیدل ځکه چې په کور کې کنار نه نی بیا وخزه مشره خزه وزي د سره خبرې کوي مونږ به مشره خزه به د تقانې کوله چې مونږ ته اجازه راکړي چې ځوان خو سره مرکه وکړي غو سره خبرې وکړي او لغوی نه پوښتنه وکړي چې تاسو فرض کې سو ماشوم زیګول لای تاسو کلینیک ته تللی یاست تاسو دا ماشوم چیرته پیدا سوی ده دغه تاسو حقونه دي دغه باید تو کی کنه دغه تاسو ماشوم بل ستونزې بیا لري په آینده کې پراتلونکي کې او تاسو چې دغه ماشوم پیدا کیږي باید پدې کې تاسو مرسته وکړي چې دغه ماشوم باید درس وایي دغه زده کړو کې بیا مونږ له خپل غفلتونو او پروژو نه مونږ د سې او نتیجه واخیستل چې حالته هغه خزي هغه زړی خزي هغه مشران خزي دي ترازی سولې چې د خپل انګاین د خپل ورانه هغه ته کلینیکو ته اجازه ورکړي چې کلینیکو ته ډاکټر ته ورسي دوا واخلي درس وایي سبق وایي مونږ به ورته ویل چې دغه وړې نجونې جماعتو ته لیږي چې قرآن شریف خو زده کړي مدرسو ته یې لیږي په ځینو کلیو کې مکتبونه شته په ولسوالیو کې
دغه لړۍ بیا دوام مومي که پای ته ورسېده ستاسو کارونه
د موږ د کارونو هغه پروژې پاول کې ډېرې زیاتې وي اوس په مختلفو دلایلو چې نامنی ده او عمده لامل همدا نامنی ده چې بیا د ولایاتو او ولسوالۍ ته دغه پروژې ځي او له بعد مرغه چې په ډېرو کلیو کې نه تطبیقیږي هلته همدغه ده نو چې مونږ د ولایاتو په ساته ګورو چې بدلون او تغییر راغلی ده نو طبعا چې دوی سرچینه یې همغه ده چې له میغه وخته کار شروع سوله کار له کلیو نه شروع سوله نو اوس هم تمه همدا ده چې بیا هم همدغه پروژې چې راځي د مخالفینو نه هم غوښتنه دا ده چې د داسې پروژو مخه دې نه نیسي دغه د ښځو لپاره چې کوم اسانتیاوې راځي د ښځو لپاره چې کوم پروګرامونه دي دا باید له کلي نه شروع سي موږ باید ګورې کلی له ولسوالۍ سره واصل کړو ولسوالۍ له مرکزونو سره واصل کړو دغه پروسه که موږ عملي کړو دا هم په سولې کې موږ سره مرسته کوي د سولې په برخه کې د سولې په راوستلو کې هم د سواد په راوستلو کې چې د سواد د خلکو د تعلقیږي چې خپل ماشومان مکتبونو ته خصوصا لورګانې مکتبونو ته ولیږي او د سواد کچل ورسی چې له نیکه مرغه په حقوقي برخه کې د ښځو لپاره کار شوی ده خاصې محکمې او ځانګړې محکمه سته اوس د حقوقو برخه کې اوس موږ ګورو چې له لرې پرتو کلیو نه خلک او ښځې راځي د خپل د حق ترلاسه کولو لپاره هلته مراجعه کوي ځکه چې هلته د دوی زړه په دې جام ده چې هلته ټول پرسونل ښځینه دي
خو بیا هم ویل کېږي چې په حقوقي برخه کې ښځې ستونزې لري یا یې غږ سم نه اورېدل کېږي یا بیا دلته نور موضوعات مطرح کېږي په دې برخه کې تاسې څه ویل لرئ
او بالکل په دې برخه کې ستونزه شته دي د څو ورځې مخکې ما سره څو ښځینهوې په تماس کې وي ول چې موږ دلته د خشونت محکمې ته څه کله مراجعه کوو دلته د څارنوالانې چې دلته دي د دوی له خوا موږ هغه کېږو تهدیدېږو توهینېږو موږ ته وایي چې تاسو ولې آرس کېږئ یا ولې دا خپل غږ پورته کوئ دوی چې کله ګوري یا کاري بوج پرې ډېر سي نه پوهېږم چې د دوی سره به کوم دلیل وي چې کوم دلیل او څارنواله دې حق نه لري چا ته وایي تا ولې په دې عریضه کړې ته اوس یې ده هغه نه وروسته دی تا لایې وظایف همدا وایي چې هر افغان هر ادبا چې تا ته راځي ته عریضه باید واخلي ته باید دا مشکل ته رسیدګي وکړي بل خصوص دا ځانګړې محکمه چې د ښځو لپاره جوړ شوی او د ښځو په خدمت کې ده او باید د ښځو غږ پکې واورېدل شي هیڅوک هیڅ یوه ښځه چې تر څو بیخي آخر حتی ونه رسیږي نه د خپل ماشوم خوڅې کوي نه خپل هغه ځوان ته خاتمه ورکوي نه د تازریږي چې د محکمې ته راځي سي الحمدلله چې اوس ښځو دغه جرأت پیدا کړی وایي او چې دلته موږ غږ اورېدل کېږي خو موږ پوهېږو چې په دې کې مشکلات شته دغه خدمات چې دوی وړاندې کوي دا د بسنه هم نه کوي د موږ د قناعت وړ هم نه ده دا باید وڅېړل سي دا باید هم د رسنیو له خوا هم د حقوقي او حقوقي بشر خو به تعقیب سي تر څلن لاندې راشي چې ولې د یو ښځه چې راځي د خپل حق لپاره په دغه محکمه کې په دې ادارې کې چې د ښځو لپاره جوړ شوی چې دلته غږ څوکوانه وري نو چرته به څوک غږ ووري نو هغه چرته لاړه شي
وزارت دغه شکایتونه راغله چې البته دوی غږ نه اورېدل کېږي دوی حقوقي مراجعو ته مراجعه کړي خصوصا هلته چې ښځې دي او دوی توهینېږي تحقیرېږي یا دوی ته ویل کېږي چې ول تاسې عرض شي ویستئ دو سره مو لیدنه وکړه کتنه مو وکړه ورغلې دغه ستونزه مطرح کړه ول دسکي
بالکل زه دو ښځو سره عموم غږېدم او ما دوی ته لارښوونه وکړله ځکه چې اوس یو چیرته سړی اجرایي صلاحیت او غوونه لري نو د مشورې په حد کې هغه لارښوونه ورته کوو ما لارښوونه یې دا ده چې دوی بیا بیرته مونږ د مشرانو جرګې او د ولسي جرګې د شکایتو کمیسیونونه لرو چې دوی باید هلته آرس سي او هلته عریضه وکړي چې دا هلته د ما شکایت نه اخیستل کېږي دغه غږ یې باید بدرغازي او د هغه چې د قانون کور ده او هلته قانون جوړېږي او هلته زموږ خویندې سته او هلته زموږ تمه دا ده چې هلته زموږ خویندې زموږ د هغه د ملت د کور نه د ښځو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي ګام پورته کړي او د ښځو غږ واوري او څېړنه یو کې او تعقیب کی
تاسو مخکې دا ونه کړی چې په خو هم البته جرایم و داس نو چې نو خو اوس ویل کیږي چې سره لې چې ټوله نشته تاسو یاد ونه وکړه چې فعالیتونه کوي وکیلان شته دي خزه د خزه لپاره فعالیتونه ما په هواي په هر برخه کې چې خو بیا هم د جرایم ورسره بل زیاتې کی الا څه بولې تاسو
خو هغه فندونه هغه کارونه چې په داتل سکلو کې وسو هغه واقعا چې باید مصرف شوی په هغه ځای کې مصرف شوی الته مصرف شوی نه ده د خزه لپاره چې باید هغه کار شوی وي هغه کار نه شوی د چې دی افغان روانې خزي په ژوند کې یو مثبت بدلون رانغې. هیلت یې همداو چې هغه پیسې شخصي جیبونو ته لاړو د ښځو لپاره تطبیق نسو. مونږ نه غواړو مونږ د یو وزیر یا وکیل ژوند معیار نه نیسو. هغوی به مشکلات ګل دی بیا بلته رسېدلی. مونږ راسې چې د ښځو ته کاري زمینه برابره کړو. د ښځو ته باید مسلکي زده کړې ورته ورکړو چې کله دغه نجلۍ یا د امن کورونو ته ځي هلته هم باید ځینې کورسونه شته، خو باید داسې یو کار داسې یو کسبونه وي او بیرته دوی له مختلفو ارګانونو سره باید په تماس کې چې دغه مونږ کوی وکولی شو چې دغه ښځې په مختلفو ارګانونو کې بیرته جذب کړو چې دوی ته یو د عاید زمینه برابره سي، د دوی د راتلونکي ژوند تضمین باید وسي. نو دلته مونږ د ښځو لپاره باید مختلفو برخو کې د زده کړو زمینه برابره کړو. مسلکي زده کړې چې باید دوی مسلکي زده کړه واخلي، دوی په مختلفو ارګانونو کې باید بیرته جذب سي. او د دوی مونږ داسې نه کړو چې د یو ښځم فرض کې بیله سوه، هغې ته باید په ټولنه کې بیرته څنګه ځای ولرو، هغه باید بیرته خپل نارمل اجتماعي ژوند ته باید څنګه راوګرځي. مونږ باید د تقانی سود ته دغه لپاره ذهن سازي وکړو چې یو ښځه قبیلېږي، دا په اسلام په سپېسلې دین کې سته، دا کوم داسې یو جرم نه ده چې هغه ښځه توهین سي. اوس پخوا به یو ښځه که کونډه مه وایي دا بدشګومه ده، په ډېرو مراسمو کې مه کښېنوئ، دا د خپل ورور د نای په شانو کې لاس نه وهي، کالیو کې بوټانو کې لاس نه وهي، دا کونډه ده، دا بدمرغه ده. که یوه ښځه کونډه کېږي، که یوه ښځه بیلیږي یا طلاق اخلي، دا یو انسان ده، دا یو انسان ده، دا د ژوند حق لري، دا کوای شي چې هغې نه وروسته خپل ژوند پر مخ بوزي. د دغه لپاره باید مونږ زمینه سازي وکړو، د دې لپاره باید زمینه سازي وکړو چې یوه ښځه ماشومان لري، میړه یې مریض ده، ناروغ ده، د ښځې لپاره باید مونږ څه وکړو؟ د دې ښځې لپاره باید مونږ داسې یو زمینه برابر کړو چې یا دا ښځه یو مسلک زده کړي، یا یې که زده کړې کړی وي یو چیرې د کار زمینه ورته برابره سي چې دا وکړی شي. دغه احساس باید ورکړو چې د خپلو ماشومانو مسؤلیت واخلي، دغه ماشومان کار ته اړ نه کړي، خپله یې کار وکړي. اوس په ډېرو مواردو کې ښځې په کور کې قرار ناستې، ماشومان بیرون اوبو خرڅولو ته لیږي، ماشومان د کاغذ راټولولو لپاره بیرون لیږي. دغه مور کوای سي چې دغه کار په خپلو وکړي. مونږ داسې قهرمانې داسې ښځې لرو چې په خپله په ښاروالۍ کې کار کوي، خپل ماشومان هم کورسونو ته لیږي، هم مکتبونو ته لیږي.
تاسو په نظر په اوسني شرایطو کې به څومره ذهنیتونه آماده وي چې دغه موضوعات ومني چې کله یو ښځه طلاق اخلي بیلیږي، هغې ته د بیرته هماغه اجتماعي موقف ورکړ شي، یا کله چې مثلا یوه ښځه کونډیږي هغې ته د بس چګومه ونه ویل شي او هغه هماغه اجتماعي موقف ته هغې ته ورکړ شي؟ څومره ذهنونه آماده دي؟
که ښارونه معیار نیسو نسبتا دغه ستونزه لږ زره واره سوې ده، عادي سوې ده خلکو ته، خو په هغې کچې نه چې هغه ښځه په آرامه پرېږدي، هغه ته په کمه سترګه ونه ګوري او هغه ته په توهینامیز سترګه ونه ګوري، توهین یې نه کړي په ټولنه کې. نو د دې لپاره د ښځو چارو وزارت، د حج او اوقافو وزارت، محترم وزارت، دوی د منبرونو له طریقه کوای شي چې دغه ووایي چې دغه د انسانانو حق ده. کیدای شي دوه کسان ډېر ښه تحصیل هم کړی وي، ډېر ښه انسانان وي، خو بیا هم په خپل منځ کې دوی جوړ نه شي. نو موږ نسو کولای چې د دوی دغه یو شخصي عمل چې دوی سره بیل سوي دي دوی لپاره داسې یو خنډ وګرځي، دوی بیا په ټولنه کې ځای ونه لري او دوی کار نشي کولای او دوی ته بیا زمینه نه برابرېږي. نه، هغه د هغوی د شخصي ژوند برخه ده. موږ هغه کوای چې په ټولنه کې کار وکړي او د دوی لپاره د ذهن سازي لپاره میډیا، حکومت، مدني ټولنې، دا ټول مکلف دي چې په دې کې خلکو ته په هوای ورکي او خلک دې ته قانع کړي چې دا د انسانانو شخصي مسایل دي، موږ په ټولنیزو په کاري مسلکي برخه کې هیڅ اغیزه نه لري او یو انسان کولی شي خپل نارمل ژوند مخته یوسي.
راځو په لنډو ټکو برته حل لارې هم مطرح کړي چې دغه ستونزې خوس شتري او تاسو هم یادونه وکړه سره لري چې ډېر فعالیتونه شوي دي. بیا هم په افغانستان کې ښځې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي، د ښځو د خوا تاوتریخوالی په ښځو کېږي، همدارنګه په هر موضوع کې د تعلیم په برخه کې، د حقوقو په برخه کې، په هره برخه کې ډېر ستونزې لري. اوس حل لارې څه دي؟ څه لارې تاسو پېشنهادوئ؟
حل لارې خو یو دا ده چې باید هغه د پوهې او تحصیل کچه لوړ شي، د نجونې باید په کم عمر کې واده ونه سي، هم د هلک هم د نجلۍ. اوس که مونږ یوه نجلۍ په 14 کلنۍ کې واده وو او هلک 14 کلن وي، نو دلته هغه ستونزه چې د نجلۍ لپاره د هلک لپاره هم ده. دلته په دې هلک حق هم خوړل سوی ده، د هلک په حق هم تیری ده. نو دلته د دوی د وخت نه مخکې له وخت نه د ودونو جلوگیری وسی مخنیوای دی وسی تسلی او تعلیمی بر زمینی دی برابر سی ځوانان زده کړه وکي درس وکي او کاری زمینه دی ورته برابر سی هازه قیاس په حقوقي او د قضایی ارګانونو کې سبدلون راشي د دوی لپاره باید خاص سیمینارونه ونیول سی دوی ته هغه خپل لای وظایف هم باید ورته تشریح کړي همدا اوس داسې کسان هلته شته چې خپل هغه مسؤلیت باندې نه پوهېږي چې زما لای وظایف ما ته څه وایي زه باید دلته څه وکړم له بعد مرغه باید موږ ووایو چې دا ځینې کسان چې له مختلفو پوهنتونونو فارغېږي او بیا دا ظرم جذبېږي دوی هیڅکله هغه ظرفیت نه لري چې د یوې ښځې ستونزه حل کړي او د یو چا ستونزه راواخلي نو په دوی لپاره دیم باید د پوهاوی زمینه برابر سي دوی ته ویل سي چې د تاسو دغه وظیفه را دغه کار د تاسو د تاسو د یوې ښځې حق ده چې تاسو راضی ته باید مشکلات وڅېړي او په نورو زیرات مختلفو وزارتونو باندې او تمام په ټوله کې د حکومت هم دغه چې د ښځو لپاره ډیر زیات توجه وکړي او د ښځو خصوصا د ښځو حقوقي برخه ته باید زیات توجه
وکړي ودان یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو